سلام د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو شپږ بجې دی او لدې شپې د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنوي سپو خبريږي د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي د ملګرو ملتونو ویاند وای د دوه د غونډې هدف دا دی چې طالبان وهڅوي څو د افغانانو د ګټو لپاره په همغږۍ سره او په منظم ډول له نړیوالو سره خبرې وکړي. سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو حقونه به د دوه د دریم کنفرانس د بحثونو مهمه برخه وي. هغه زیاته کړه چې د دوه غونډې د یوې پروسې برخه ده نه یوه ناسته، او افغان ښځې او مدني ټولنې به د دې پروسې برخه وي. د طالبانو استازي به د راتلونکې اونۍ په پای کې په دوحه کې په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د جګپوړو چارواکو تر څنګ د افغانستان لپاره د 15 هیوادونو ځانګړي استازي برخه پکې اخلي. دا د ملګرو ملتونو په مشرۍ دریمه ناسته ده، خو له دې نظره لومړی ده چې طالبان هم ګډون پکې کوي. د طالبانو د یو شمیر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. په دې غونډه کې محمد محقق، رنګین داد فرست پنتا، احمد مسعود، فوزیه کوفی، محمد عالم زدیار او یو شمیر نور ګډون لري. د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب دا غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلورمه ورته غونډه ده، په خپلو کې د اختلافاتو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړیږي. تر غونډې مخکې دوی پرون په یو بیان کې وویل تمه لري چې دا غونډه به سیاسي اختلافات کم کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به ګډ او متحد لیدلوري ته لاره هواره کړي. په پکتیا ولایت کې د غره د خوایدو له کبله وته نمر شوې دي. د ازادي رادیو د خبريال راپور لمخې بیگانه وخت د څمکنۍ ولسوالۍ په جګ اور ګوډي سیمه کې د غره د خوایدو په پیخه کې د یوې کورنۍ وغړي مړ شوې. ویل کېږي په مړو کې دوه ښځې او 15 ماشومان دي. د پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان مولوي حمید الله میوند وایي امنیتي ځواکونه پر وخت سیمې ته ورسېدل او له زیانمنو سره مرسته وکړه. د ځایي چارواکو په وینا د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ د مودي خیلو په حلیم کلي کې هم پرون د خوار او تیز سیل له کبله یو ماشوم مړ شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي له افغانستان څخه د تورخم له لارې پاکستان ته د سکرو صادرات وروسته له هغه خورا کم شول چې واکمنو طالبانو د سکرو مالیه او د صادراتو تعرفه لوړه کړه. دان رسپانې نن په تورخم کې د ګمرک د چارواکو په حواله ویلي چې له افغانستان څخه د خیبر پښتونخوا د کورمې د خرلاتي له لارې د هر ډول تجارتي مال صادرات له تیرو څو میاشتو راهیسې درول شوي دي. پخوا ډېر سکره د خرلاچي له لارې پاکستان ته صادرېدل. د دوی په وینا د طالبانو له لوري د مالیې او تعرفې له لوړېدو مخکې د میاشتې 4000 لارې سکره د تورخم له لارې پاکستان ته صادرېدل، خو اوس په میاشت کې له 1200 تر 1400 پورې لارې سکره د تورخم له لارې پاکستان ته انتقالېږي. او د امریکا یو جګپوړی پوځي جنرال وایي پر لبنان د اسرایلو برید دا خطر لري چې ایران د حزب الله دفاع ته ودانګي، او دا پیښه په سیمه کې د جګړې د پراخېدو او امریکایي ځواکونو ته د ګواښ سبب شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او د هوایي ځواک جنرال چارلس کیو براون پرون وویل چې ایران به په داسې یو حالت کې د حزب الله نور ملاتړ وکړي په تیره کې احساس کړي چې د حزب الله موجودیت له جدي خطر سره مخامخ دی. ښاغلی براون د څرګندونې افریقایي هیواد بوتسوانا ته د سفر په ترڅ کې وکړي. هغه د افریقایي هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بوتسوانا ته تللی دی. اسرائیلي چارواکو ګواښ کړی چې که د لبنان حزب الله د خبرو له لارې له پولې شاته نه شي، د دې هیواد پوځ به پر لبنان برید وکړي. امریکایي چارواکي هڅه کوي چې دغو شخړو ته یوه ډیپلوماتیک حل لاره ومومي. تمه ده چې دا مسله به را روانه اونۍ په واشنګټن کې له امریکایي چارواکو سره د اسرائیلو د دفاع وزیر یواف ګالنټ په کتنو کې هم مطرح شي. د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. نن دوشنبه د 1403 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان څلرمه ده چې د 2048 میلادي کال د جون له 1408 سره برابر ده. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفو ډلو غونډه روانه ده. د دې موضوع په اړه د دې غونډې له یوې ګډونوالې سره خبرې کوو.
خلک باید د خپل سرنوخت باید تصمیم ونیسي، نه دا چې یوه ډله راشي او د دوی څخه د تصمیم ګیري هغه ټول صلاحیت ورڅخه واخلي.
ملګری ملتونه وایي د دوه د غونډې هدف دا دی چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره خبر او تعامل ته وهڅوي، خو د ښځو د حقونو فعالانو د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې یوازې طالبان د غونډې ته بللي غیر عادلانه بللې.
دا پریکړه یوازې د افغان ښځو پر حقونو یو بل تیری دی او د دوی غږ خاموشه کول دي، په داسې حال کې چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي.
افغانستان د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام نیم پایلوبې ته څنګه پرمختګ کولای شي په دې اړه معلومات درکو، او بیا به واوري چې خلک پر استرالیا د افغان لوبډلې بریا ته په کوم نظر ګوري.
د پرختیا هم یو ډیره زیاته ستره بریا و د افغانستان لپاره او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لپاره، ځکه چې استرالیا یو قوي ټیم وو او یو داسې ټیم چې نه وختل افغانستان سره لوبه وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې د منځني ختیځ وروستیو تحولاتو ته کتنه کوو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو یو شمیر مخالفو سیاسي څیرو او مدني ټولنې د ځینو فعالانو په ګډون غونډه روانه ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه وایي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان د اساسي مسایلو په اړه خبرې وشي. یو شمیر سیاسي کتونکي او شنونکي په دې باور دي چې د ویانا دا غونډه به مثبتې او منفي پایلې ولري. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د دوه درېمې ناستې په درشل کې چې ټاکل شوې تر راتلونکي ویونې پورې جوړ شي، د ویانا څلورمې ناسته د دوشنبه په ورځ د جون په 24مه په اوتریش کې پیل شوه. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه د رسنیو برخې غړي هوشنګ سایي ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې چې د دوه ورځو لپاره جوړ شوې د افغانستان د اساسي موضوعاتو په اړه به پکې خبري وسی.
روند ویانا یکی از روندهای مهم سیاسي است کې
د ویانا پروسه سیاسي پروسو څخه ده چې په تیرو نږدې درېو کلونو کې د افغانستان مهم او اساسی مسائل سپړلی. دا پروسه چې د سیاسي ګوندونو او اړخونو له استازو، د مدني ټولنو او رسنیو له استازو او همدارس د طالبانو ضد جبهو له استازو جوړه شوې، په خپل ذات کې د افغانستان له مهمو او متنوع پروسو څخه شمیرل کیږي.
په ناسته کې پخوانی جهادي مشر محمد محقق د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار رنگین دادفر سپانتا، د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، د تیر جمهوري نظام د ولسی جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفي، د تیر جمهوري نظام د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال محمد علم ایزیدیار او یو شمیر نور پخوانی سیاسي او پوځي شخصیتونو او سیاسي جریانونو ګډون کړی دی. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهې په خبر پاڼه کې چې د دې غونډې په تړاو ازادي راډیو ته استولی راغلی چې د ناستې هدف د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې د طرح برابرولو په موخه د طالبانو پر ضد د بیلابیلو جریانونو رانږدې کول دي. د خبر پاڼې په ټکو دغه شان په دې ناسته کې پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کیږي او په پای کې به یو پریکړه لیک هم خپور شي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې په تیرو ناستو کې د دوی په پریکړه لیک کې په عمده توګه د طالبانو پر ضد د ځواکونو پر منسجمولو، د خلکو پر یووالي او د طالبانو پر وړاندې د جګړې او وسلوالې مبارزې پر اړتیا ټینګار شوی و. د طالبانو د مخالفو لورو څلورمه ناسته په داسې حال کې په ویانا کې ترسره کیږي چې طالبان د ملګرو ملتونو په بلنه د افغانستان په اړه د دوه په درېمه ناسته کې چې د جون په 13مه د جولای تر لومړۍ نیټې جوړیږي ګډون کوي. هغه غونډه چې د طالبانو ضد ډلو غندلې او د افغان ښځو د استازو او مدني ټولنو د نه حضور له امله هم له نیوکو سره مخ ده. په ورته وخت کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکی سید عبدالرزاق لقمان وایي چې د ویانا ناسته مثبتې او منفي پایلې لرلی سي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
صدای مردم یک بار دیگر به گوش جهانیان میرسه.
د خلکو ژغ یو ځل بیا د نړیوالو تر غوږونو رسیږي چې نړۍ افغانستان هیر نه کړي، خو منفي ټکی دا دی چې طالبان قطعا دې ډول ناستو ته درناوی او باور پرې نه لري او منفي حرکت کوي. تر ډیره بیا پر خلکو فشار راولي او د پوځي تحرکاتو په برخه کې ډیر په سرعت عمل کوي.
د طالبانو حکومت د دې ناستې د جوړېدو په اړه تر اوسه په رسمي ډول خبرګون نه دی ښودلی، خو تېر کال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزي له افغانستانه بهر دا ډول غونډې غیر قانوني وبللې او ویل چې دا ډول ناستې د نظام او هیواد کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي. د یادونې ده چې د دغو غونډو درې پړاوه د اتریش په پلازمینه ویانا کې د تیر جمهوري نظام د یو شمېر سیاستوالو او ځینو فعالانو په ګډون ترسره سوي دي. د ویانا لومړۍ ناسته د 2022 کال په سپټمبر کې، دویمه ناسته یې د 2023 کال په اپریل، او درېیمه هغه یې بیا د تیر کال په ډسمبر کې ترسره سوه. د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار، د خبرو اترو له لارې د افغانستان د ننګونو حلول، له ډیپلوماتیکې لارې پر طالبانو فشار راوړل، او د ښځو او افغان وګړو د اساسي حقونو تضمینول د ویانا د تیرو دریو غونډو چې د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړې سوي د اجنډا مهم ټکي و. په ویانا کې د درېیمې غونډې ګډونوالو له ملګرو ملتونو غوښتي و چې د افغانستان د وضعیت د بدلولو لپاره سیاسي بهیر ته لار هواره کړي.
د ویانا د غونډې په اړه د نور بس لپاره مې د ښځو د حقونو د فعالې نظیفې حقپال چې د ویانا د غونډې له ګډونوالو څخه ده نظر وپوښت. میرمن حقپال د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې له تیرو دریو غونډو وروسته د ویانا بهیر څومره پرمختګ کړی.
زه فکر کوم چې یو مهمترین مسله چې دوی ترلاسه کړې ده په دغه غونډه کې، مونږ هغه تنوع د هغه خلک چې د مختلف هم د تخصص هم د قومي د لحاظه هم د سیاسي افکارو د لحاظه په دې کې ګډون لري. دغه غونډه پالو دویم ناستو د سن غونډه مونږ چې مختلف نظریات راټول شوي دي او او ټول په دې فکر کې دي چې باید مونږ یو واحد او ملي چتر باید ایجاد کو، او دغه ملي چتر لاندې باید مونږ خپل هڅې او خپل تلاشونه د یو آزاد افغانستان لپاره باید پیاوړي کو.
میرمن حقپال، د ویانا د جریان مهم لوبغاړي د متحد جبهې مشر د احمد مسعود او د ډلې نور مشران دي. د دوی تاګلاره وسلواله مبارزه ده. آیا د غونډې نور ګډونوال له دوی سره په دې کې توافق لري؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل، دلته د ټولو تنوع د افکارو ته احترام شته. څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د ښځو فعالین په دغه غونډې کې او په مجموع کې د افغانستان په مبارزه کې دوی په مدني فعالیتونو باندې اعتماد لري، اعتقاد لري، او د مدني فعالیتونو څخه استفاده کړې ده. په دې اساس زه فکر ونه کوم چې سره له دې چې دغه غونډه حوال د د احمد په یاد دوی د دغه اطرافو په ابتکار شروع شوی دی، خو نن مونږ ګورو چې دا غونډه یو تنوع کې شته او مختلف افکار پکې لیدل کېږي او مختلف موقفونه دي. ضرور نه ده چې د ټولو موقف یو وي، خو اساسي ټکي چې دي لکه د طالبانو په ضد مبارزه، هغه هر ډول مبارزه کېدای شي، او د افغانستان د ازادۍ دپاره او د ښځو د حقونو د تامین دپاره دغه اساسي ټکو ته کوکې د ټولو تفاهم شته.
په دې غونډه کې دقیقا پر کومو مسایلو بحث کیږي؟ یعنی د ګډونوال په خپل ویناو کې څه وایي؟
څرنګه چې تاسو د مواد له طریقه هم خبر شوي بیاستې، اصلي بحث په دې باندې ده چې څرنګه د افغانستان د حل لارې دپاره یو نقشه، یو تګلاره جوړه شي، او چې دغه تګلارې په اساس به ټول په یو چتر کې، یو ملي او واحد چتر کې راټول شي. او خصوصا بحث په دې ده چې مونږ غواړو چې د افغانستان حاکمیت باید خلکو ته تعلق ولري، او خلک باید افغانستان د په حق له او د خپل سرنوخت له باید تصمیم ونیسي، نه دا چې یو ډله راشي او د دوی څخه د تصمیم گیری هغه ټول صلاحیت ورڅخه واخلي، او د دوی هغه مشروع او مدني سیاسي اقتصادي او بشري حقونه نقص کی. نو د ښځو مسله مهمترین بحث په دې کې دی، سره د دې چې د یو مشروع نظام راتګ، او په څنګ کې بحث دا هم دی چې څنګه موږ وکړی شو د نړیوالې ټولنې سره، د سیمې د هیوادونو سره، او په څنګ کې ټول افغانان یو بل سره څنګه وکړی شو چې کار وکړو.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاسي شخصیتونو د غونډې د بحثونو او اهدافو په اړه خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري د ملګرو ملتونو ویاند وي د دوهې د روانې غونډې هدف له نړۍ سره د افغانانو له ګټو سره سم په همغږۍ او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. سټیفن دوجارک په یو مرکه کې ویلي چې په دې ناسته کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د غونډو په ټولو بحثونو کې د پام وړ موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د یوناما مشر ویلي و چې د افغان ښځو استازی به د جون د 13 نیټې په غونډه کې ګډون ونه لري. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
روسل هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان دی پریکړه ده چې د دوهې د درېمې غونډې په ناسته کې به د ښځو استازي ګډونونه لري پراخ خبرګونونه او خودل سول. اوس دغه سازمان ویاند وایي یا د ناسته کې به بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې غونډې په ټولو بحثونو کې د پام وړ ټکی وي. سټیفن دوجاریک د یکشنبې په ورځ د جون په 23مه رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دوهې د غونډې هدف نړۍ سره د افغانانو له ګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. دوجاریک زیاته کړې چې د دوهې ناسته د یو بهیر برخه ده، نه یوازې داسې پیښه چې یوازې یو ځل وي، او په دې پروسه کې به ښځې او د افغانستان مدني ټولنه هم برخه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان ویان دا خبرې وروسته له هغې کوي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا د جمعې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د جون په 13 نیټې د دوهې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډونونه لري، خو زیاته یې کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړي دا هم وویل چې په غونډه کې د اجنډا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري ده هم ښځې پوره اړه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د پریکړې په افغانستان دننه او بهر پراخ خبرګونونه راوپارول. د بشري حقونو د څار سازمان اجرایي مدیر تیرانا حسن وویل دا کار د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکول او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانیدونکي زیان رسولو ګواښ په معنا دی. د نوموړي د خبرې پرون د بشري حقونو د سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدربار په خپله ایکس پاڼه خبرې کړې وي. د غشان د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي اګنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپله ایکس پاڼه خبرداری ورکړی و چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعان او د مدني ټولنې اړخونه شامل نسی د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي که په دې ناسته کې د افغان ښځو استازي له طالبانو سره مخامخ د ستونزو او پردوی د بندیزونو لرې کولو پر سر خبرو ته پرېنښودل سي په ټکو یې دا غونډه به هیڅ پایله ونه لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د څلورو ښځینه زده کوونکو او محصلینو مور چې اوسې لوڼې د طالبانو د بندیزونو له امله له زده کړو محرومې سوي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ لوڼې په کورونو کې به برخلیکه کې نه ولي، نو دوی چې د ښځو او نجونو په اړه خبرې ونه کړي او ښځې پکې نه پرېږدي نو دا بحثونه به څه معنا او پایله ولري؟ زموږ د لوڼو راتلونکی به څنګه کېږي؟ خلک په څومره ستونزو او بې وزلۍ خپل اولادونه رسوي، زده کړې پرې کوي چې راتلونکی یې جوړ شي، دوی یعنې طالبان یې بې برخلیکه کړي، نو دا د دوهې ناسته به
د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدی وویل چې په دوهې ناسته کې په اصلي بحثونو کې نه ګډون د ښځو د غږ غلي کولو په معنا دي.
د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې افغان ښځو ته د دوهې په روانه ناسته کې په اصلي بحثونو کې به د ښځو دوی حضور ونه لري، نو دا پریکړه د دوی یو له سترو اشتباهاتو څخه ده. دا پریکړه یوازې د افغان ښځو پر حقونو یو بل تیری دی او د دوی غږ خاموشه کول دي، په داسې حال کې چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. هغه هم په ډېرو سختو شرایطو کې د دوی غږ په نړیوال غونډه خاموشه کول د دوی د هڅو بې ارزښته کول دي.
رویټرز خبري اژانس ویلي ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په پای کې طالبان خپل پلاوی د دوهې ناسته کې د ګډون په هدف چې د جون په 13مه به پایل او د جولای تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي قطر ته واستوي. دا د ملګرو ملتونو په کوربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه خو د طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 25 بیلابیلو هیوادونو استازي به هم پکې ګډون ولري. په مخکنیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړی.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې پوځي ځواکونه به ډېر ژر د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي، خو هغه ویل چې ځواکونه به د لبنان پولې ته د دفاع لپاره واستوي. مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې اسرائیل غواړي د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر ضد پراخ عملیات وکړي. په دې اړه نور حال عصمت څروان اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم وایي د غزې په جنوبي رفح ښار کې د حماس د سخت دریځ ډلې پر ضد د اسرائیل د پوځ سختې جګړې تقریبا پای ته رسیدلې دي. بنیامین نتانیاهو د تیر کال په اکتوبر کې له حماس سره د جګړې له پیلېدو وروسته د یکشنبه په ورځ له یوه اسرائیلي تلویزیوني چینل سره په خپله لومړنۍ مرکه کې وویل پوځي ځواکونه به ډېر ژر د دفاعي هدف لپاره د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي. د دې خبرې په کولو سره چې د حماس خلاف سخته جګړه ختمه شوې ده زیاته کړه. البته د دې معنا دا نه ده چې جګړه په پای ته رسیدو ده، بلکې په رفح کې د جګړې شدید پړاو پای ته رسیدلی دی. حماس افراطي ډله د امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانونو په لست کې ده. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل صدر اعظم وویل د سختو جګړو له پای ته رسیدو وروسته کولی شي چې شمال ته یو شمېر سرتیري واستوي او دا کار به وکړي، په عمده ډول د دفاعي موخو لپاره او همداراز خپلو مینو ته د بې ځایه شویو خلکو د بیرته راګرځېدو لپاره. په غزې ترنګه کې د جګړې له پیل راهیسې د اسرائیلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ پر یو بل د ډزو له کبله لسګونه زره اسرائیلیان د هیواد له شمال څخه بې ځایه شوي دي. ښاغلی نتانیاهو د اسرائیل له 14 تلویزیون سره په خبرو کې وویل دی به له داسې یوې معاملې سره موافقه ونه کوي چې په غزه کې جګړه پای ته ورسوي، او په ډاګه یې کړه چې هغه یوې جزوي معاملې ته چمتو دی چې که ټول نه وي د ځینو یرغمل شویو بندیانو بیرته راستنېدو ته لاره هواره کړي. د اسرائیل صدر اعظم وویل چې په غزې ترنګه کې د جګړې هدف د برمته شویو کسانو بیرته راستنېدل او په غزه کې د حماس رژیم پرځول دي. د دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې امریکایي چارواکو د حماس د بشپړې له منځه وړنې لپاره د اسرائیل د هدف په اړه شکونه څرګند کړي، او د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هیګاری هم د جوزا په دیرشمه ویلي وو چې حماس نشي له منځه تللی. د همداراز ویل دا ویل چې دوی به حماس له منځه یوسي د خلکو په سترګو کې د خاورو اچولو په څیر دي. ښاغلی هیګاری څرګنده کړه چې حماس یوه ایدیالوژي ده او دوی یوه ایدیالوژي له منځه نشي وړلی. بنیامین نتانیاهو د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې د غزې ترنګې له جګړې وروسته د وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې اسرائیل به په لنډ مهال کې خپل رول ولوبوي. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه دا څرګنده ده چې دوی به په راتلونکي کې د لنډ وخت لپاره پوځي کنټرول په لاس کې ولري.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو خبري مجله اوري. د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د اتو غوره لوبډلو د سیالیو په دوام نن په لومړي ګروپ کې د استرالیا او هند لوبډل سره مخامخ کیږي. د سیالي چې د کابل په وخت د مخام په 9 بجو پیلېږي، یعنی تقریبا په 30 دقیقو کې. نیم پایلوبه ته د افغان لوبډلې د وتلو لپاره مهمه ګڼل کیږي. تکل شوی چې افغان لوبډله سبا د کابل د سهار په 15 بجو له بنگلاديش سره هم مخامخ شي. دا لوبه هم ډیره مهمه بلل کیږي. د ازادۍ رادیو سپورتي خبريال بختیار ساحل د شپه په مستقیمه اړیکه سره دی او راته وایي چې ولې دا دوه لوبې مهمې دي. ساحل صاحب
تکل صاحب سلامونه مې ومنه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه اوس په رسنیو کې همدا خبرې کیږي چې افغانستان نیمه پیلوبه ته رسیدو چانسونه لري، او هغه چانس دا ده چې نن د هند لوبډله وکړي شي چې استرالیا ته ماتې ورکړي. بیا به د افغانستان لپاره بیخي اسانه وي چې یوازې د بنگلاديش په ماتولو سره به افغان لوبډله نیمه پیلوبه ته ووزي، او کچیر نن استرالیا سیالي وګټي او سبا افغانستان بیا وګټي نو افغانستان بیا اړ دی چې له بنگلاديش هر ټارګټ په 1400 کې پوره کړي، او یا هم د بنگلاديش لوبډله ته د شپږ دېرش منډو یا دغې نه په زیاتو منډو باندې ماتې ورکړي، نو هغې نه وروسته به افغان لوبډله نیمه پیلوبه ته د رسیدو چانسونه ولري.
سایل صاحب مننه که دا د نیټ رن ریټ چې ورته وایي یا د منډو ریټ یا اندازه کچه په دې بابم کراته وایاست چې د افغانستان رن ریټ په اوس مهال څنګه دی؟
افغانستان رن ریټ لبد بخت دی ان خلاف چې کوم سیالي دوی وکړه هغه کې ماینس 2 تتللې ده. نو دغه لوجه افغان لوبډله لږ ذره په دې ستونزه کې ده کچېری استرالیا سیالي وګټي او افغانستان له بنگلاديش نه بیا په دې کم توپیر باندې وګټي نو بیا د چانس د پیدا کوي. نو آسان لاره خو به دا وي ورته چې آسٹریلیا د هند نه وګټي، هند آسٹریلیا نه وګټي او افغانستان بیا بنگلاديش نه وګټي، بیا ډیر آسان دی. خو که بیا هم آسٹریلیا نن له هند نه سیالي ګټي، افغان لوبډله به بیا د نت رن ریټ لمخې یا به د بدیش هدف په 14 اور کې پوره کوي او یا به بنگلاديش ته د 14 منډو نه په زیاتو منډو ماتې ورکوي. دغه دوه لارې دي د نت رن ریټ پر اساس.
ډیر زیاته مننه د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د افغانستان او بنگلاديش د روانې لوبي او همداراز د هند او استرالیا ترمنځ د نننې لوبي پر اهمیت او نیم پای لوبي ته د افغان لوبډلې د رسیدو په برخه کې د دې دواړو لوبو پر ارزښت خبرې کولې. پښتو اوریز نړیوال جام کې د استرالیا پر وړاندې د افغان ملي لوبډلې تر پریا ورسته د دې لوبې مینوال او کرکټ پوهان تم لري چې د افغانستان ملي لوبډله به د بنگلاديش پر وړاندې مسؤلانه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي بیا وایي چې بنگلاديش ته بل پوره چمتووالی او ځانګړي پروګرام سره لوبې ته ور وړاندې کیږي. په دې اړه جزئیات د ABD سپوږمۍ پر راپور کې.
د بریا هیلو او خوښۍ شیبې ورزش تل د زرګونو افغانانو د مسکا او خوښۍ لامل شوی او دا ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د استرالیا غوندې د یوې پیاوړې لوبډلې چې څو ځلې نړیوال جام ګټلی په ماتولو سره یو ځل بیا د دوی پر شونډو مسکا خوره کړه. د کابل اوسیدونکی طوفان رهنوارت د استرالیا پر وړاندې د کرکټ د ملي لوبډلې بریا یو لوی ویاړ بولی او هیله څرګندوي چې ملي لوبډله نیمه پایلو به ته ورسیږي.
دا واقعاً د ویاړ خبره ده چې د افغانستان ملي لوبډلې وکولای سوی د استرالیا د پیاوړي لوبډلې په وړاندې ښه وځلیږي. د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله په هر لحاظ ډیره تجربه لرونکې او پیاوړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې د استرالیا په وړاندې څنګه لوبه وکړه، زموږ هیله ده چې نورو ټیمونو سره هم ورته لوبې وکړي. تمه لرو چې ملي لوبډله به راتلونکي پړاو ته هم لاره پیدا کړي. هیله من یو چې زموږ ټول ټیمونه به د ورزش په بیلابیلو ډګرونو کې ښه زلیږي او باید د دولت لخوا ملاتړ وسی څو لا وزلیږي.
د کابل یو اوسیدونکې نظیفه هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بریا یو ستره لاسته راوړنه بولی.
دا پر اختیار هم یو ډیره زیاته ستره بریا و د افغانستان لپاره او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لپاره، ځکه چې استرالیا یو قوي ټیم وو او یو داسې ټیم و چې نه وختل افغانستان سره لوبه وکړي، خو بیا هم د کرکټ ملي ټیم په پوره پیاوړتیا او ځیرکتیا دا لوبه ترې وګټله او بیا هم د افغانستان نوم په ټوله نړۍ کې اوچت کړ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اکشن به په ورځ د جون په 28مه د لومړي ځل لپاره استرالیا ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. کرکټ پوهان د دې بریا لامل د افغان لوبډلې ښه توپ اچونه بولی. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
بهترین کیچا گرفته شد، بهترین فیلم
زموږ لوبغاړي د تو پچونی په برخه کې خزلې دل او لام دی عمله مؤثرالیا ته ماتي ورکړه. د افغانستان د دوی ټاکل شوی هدف ډیر کم او استرالیا په اسانۍ سره کولای شوای چې پوره یې کړي، خو زموږ لوبغاړو د تو پچونی او فیلډینګ په برخه کې خلو به وکړه او بریا یې ترلاسه کړه.
د مبارز په وینا که دوی د بنگلاديش پر وړاندې په ملي لوبډله کې له ورته ترکیب او پروګرام څخه کار واخلي نو د ګټلو ښه چانس به ولري. له دې سره د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل چې دوی به له بنگلاديش سره هم له پوره چمتووالي او ځانګړي پروګرام سره میدان ته مخته کیږي.
د بنگلاديش سره سیالي لپاره هم چمتووالی تر سره شوی دی، تمرینات تر سره شوی دي. د هرې لوبډلې سره چې موږ مسابقه لرو یو ځانګړي پلان سره ځو، ځانګړي آمادګۍ سره ځو، ځکه هر لوبډله فرق لري. نو د بنگلاديش سره سیالۍ لپاره هم خپل آمادګي نیول شوی ده او ځانګړی پلان ورته جوړ شوی دی او زموږ هیله دا ده چې موږ به انشاءالله دغه سیالۍ هم وګټو.
د کرکټ شلاوریزو لوبو په دې نړیوال جام کې چې امریکا او ویسټ انډیز یې په ګډه کوربتوب کوي، افغانستان د شپږو لوبو څخه څلور ګټلي او دوه یې بایللي دي. افغانستان په ګروپی پړاو کې یوګاندا، نیوګینی او نیوزیلند ته ماتې ورکړه او د ویسټ انډیز پر وړاندې ماته وخوړه. د اتو غوره ټیمونو په پړاو کې هند افغانستان ته ماته ورکړه، خو افغانستان وتوانید چې